کس از ستارمش نداره، خدا قسمت کنه دختر بگیر و مسو خاله، همون دختر که چشمانش کلان مثل پیو.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای يم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو خره غلاستوایم. وړاندې اورې نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبریال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شوی
دا یو مالته نوست
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش دی یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1.5 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش دی یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت 02 قطې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د یادایش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پانه لمخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور، چسپکې، ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوو. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هلو ټرست د ماسې لس ماین پاکانو وژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې دي د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوزه واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ وزارت د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروسته کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح ویل چې په تیرې اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر تر 10 واوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې یو څلوېښتم ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازادي رډو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه دغو خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او مرکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوی و وویل د دې په باور په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلا نه وي شوي په ډاډه نه شي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشر راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډیره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 2 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمیر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به یې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د جی و د سرمشریزې د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي یې بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نور یاس نوریو چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولم. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوی عالم شیخ عبدالرحمن سودیس د دې غونډې دایریدل مهم ګڼلی او ویلي دي چې د سیمه د ثبات او آرامۍ پر اوستلو کې باغیزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیگ لخوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نورې نړۍ او د نورې اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکی مکرمی او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننې غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وای چې پخوا یو شمیر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو غیر راتوي دی چې خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولی که خارجي قواوې درته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هیڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبري.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریک کړه، هغه د دې غونډې په اړه بي خبري څرګند کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه درو او نه خبر چې څوک دې سوای او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیس لاس پوسې کړي او د میله لومړی نیټه راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخت کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبرې پیل کړي او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دواړو لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مال دا خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قاتانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبري کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوشش کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب امرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوه ته د زلمی خلیلزاد لرسي دوه او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري د ادارې د ویو وایي د وړ مشوي غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاډ فشار او غیزی لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوه ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د مشر معصوم ستانگزی سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لور یو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلې او هلته د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سولې خبرې کړي. خلیلزاد په د افغان او طالبانو مرکچی پلاوی سره هم وګوري او دواړو لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو پاړه د هیلمندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلیدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر تر لاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هخوا د ډیفنس وان په نوم وپانی د امریکا د هوایی ځواک د سرپرست جان روټ لخلی لیکلی، اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشتي. خغلی روټ وای د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوس مهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سول راتلونکي ده
زمون شبنلي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق للارې د 255 میلیونو افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور او تایید کړل. دغه وزارت وینا اکبر استمینه ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې دوه ډوله پورونه منظور سول چې د کرنې په برخه کې به فعال شرکتونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغو پورونو یو ډول یې د خوړو شرکت ته ومنل سول چې له کروندګرو غنم وپیري او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د ښاغلي رستمې په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپل محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 13.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په مستقیم ډول برخمن شوي دي. د هرات ولایت په صنعتي خارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بسته‌بندۍ فابریکې خپل پانګونه 14 میلیونه افغانۍ ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل دا فابریکې چې د زراج موټر سایکل فریم باډي جوړولو او بسته‌بندۍ په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکې د معیاري ماشينونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عمومي مواد په کور دننه پوره کوي. ونه چې د هرات په صنعتي خارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بسته‌بندۍ په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بې یو امریکای ډالر اتاوی افغانۍ 45 پله، یو ایرو 49 افغانۍ 60 پله، یو پاون 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 20 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپی 1.6 افغانۍ، زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتو په غو راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نور ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسه یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاسه اخیستو په حال کې یو. پر اوسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډي شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډیره اغیزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید 19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2014 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل په لوګر کې روانې جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د غولایت یو سیمایز خبريال حفیظ الله حق پرست رسله هغه مرشوي چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګید او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوی خبريال د کورنۍ غړي دا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګیدل. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لنه امنیت څخه د راپور ورکون کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش پګدشکلن حفیظ الله حق پرست د چرشنبه پورز ل غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز په عالم اړوند په کولنګار سیمه کې هغه محل چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو وژل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رمنځ شوین خطل عمله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګیده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست او وراره لرسنیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې کاکای د افغان سرتیرو له لوري په فایر شوی مرمۍ لګیدلې او ژوندۍ له لاسه ورکړ.
پراسب شهادت ورسید زماته ومه مو سره چای مو چې موږ جګ سو کار ته د عمل ته ناست
د حق پرست د سنگر ملګری خبريالان هم د نوموړي پرمړینه د غم اوخ کې تویوي. دوی وایي د حق پرست د وژل کېدو عاملین دي په نخښه او له قانون سره سم دي په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبريال متي الله سرور وایي
موږ خبريالان د هغه جنازې ته راغلي یو او د عدالت غوښتونکي یو. له هغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ فیر کړي او دې پرې لګېدلې.
خو د لوګر د امنیت قمندانې ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چرته چې ځای خبريال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. د وی خی نو موړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوی وي.
بعد از شای متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
په دې سیمه کې نه جنگ سوی او نه هم دا پیښه له موږ سره ثبت شوې. کېدای شي نوموړي وسلوالو طالبانو وژلي وي او یا هم د هوایي ډزو په مرمۍ لګېدلې وي.
تر اوسه هیڅ یوې رسمي ډلې د حق پرست د مړینې پړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا دوه کاله وړاندې وده کړې وو او له هغه والور او مېرمنه پاتې شول. نوموړي له 1943 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو، خو له تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو د موټر پلورونکو د اتحادیه مسولانو وایي د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د سب طرز العمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزی حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه موټرونو د ثبت لپاره ټاکل شوې درې میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لس موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دي چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 30,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او رجستر وروسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی، یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسی بیولای او نه پر چا خرڅولای شي. درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیې مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل شوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وختي له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوښ سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دا و چې دغه پروسه د درو میاشتې باید یو کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای، درېمه دا خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انچ کال سي بیا غیر مرکزه، تلرمه دا و چې باید پر دغه کمپیوټر سکرین څوک چندان نه لري نو موږ په عمومي سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښت کړل، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل، ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور اتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښه شول. نو در اوسه کم جواب نه دی راغلی، موږ نه دوه نه د یانه د زموږ غوښتنې ته کم جواب نه دی ویلی. نو موږ هغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمیر کسان حاضر شوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 100 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفرو مراجعه کړې ده او 100 نفر امنیتی کارتونه اخیستی دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت قمندانۍ د ښاروالۍ د مستوفیت ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجود په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای سي چې راسي په لس کې ان شاء الله د دې مشکل علیږي او د دې موټر تشریکیږي د دې په پروسه کې شمولیت کولای سي.
د کندهار وسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولی چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو تغوغی است. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپ
پانی او داریه د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو